دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واورئ.
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه، د افغانستان د بشري حقوقو مستقل سازمان له حکومت او طالبانو دواړو نغوښتي چې د قیدیانو د سرنوشت په اړه توضیحات ورکړي. د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت د طالبانو د باقی پاتې 1529 قیدیانو له آزادول نه په دی وجه انکار کړی چې د چارواکو په وینا په جرمونو کې لاس لرل. بشری حقوق دغه سازمان په اعلامیه کې له ټولو قیدیانو سره د عادلانه چلند غوښتنه شوې. دغه کمیسیون د هغو قیدیانو د روغتیايي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره په بند کې پراته دي. طالبانو د حکومت 200 افراد تر اوسه پورې خوشي کړی دي، خو ویل کېږي چې 300 نور کسان هم ورسره په بند کې. طالبانو د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې په خپل موجوده مذاکراتي ټیم کې څو نور مهم غړي هم شامل کړي دي. د فرانسې د خبري اجنس ایجنسی فرانس پریس د ریپورت له مخې د طالبانو د قومندان له قوله ویل شوی دی چې دغه تحریک رهبر مولوي هبت الله اخونزاده پر مذاکراتي ټیم باندې د خپل اختیار او کنټرول د پیاوړي کولو په خاطر دغه اقدام کړی دی. اجنس وايي کوم څلور نوي غړي چې په مذاکراتي ټیم کې شامل شوی دي ټول د طالبانو د مشرتابه شورا مهم غړي دي. د فرانسې خبری اجنس د طالبانو د سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې د طالبانو د سولې مذاکراتي ټیم به اوس وکولی شي چې د حکومت سره په خبرو کې مهمې پریکړې فیصلې وکړي. ټاکل شوی وه چې د اشرف غنی د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې په مارچ کې پیل شي، خو د جنگ او تشدد د زیاتېدو او د قیدیانو په سر د لانجې د راپورته کېدو له امله خبرې وځنډېدلې. حکومت طالبان د تشدد په زیاتولو تورن کړی دی، خو طالبانو دغه الزام رد کړی دی. طالبانو د مذاکراتي ټیم په څلور نور غړو کې قاضي قزات، شیخ عبدالحکیم او د طالبانو د حکومت د عدلیه پخوانی وزیر مولوي ثاقب شامل دي. په عیني وخت کې په کابل کې زمون خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې د طالبانو یو شمیر پخوانیو غړو هم په مذاکراتي ډله او د طالبانو په مشرتابه شورا کې د بدلونونو په اړه خپاره شوي ریپورټونه تایید کړي دي. دغه پخوانیو مامورونو په وینا په مذاکراتي ټیم کې مولوي شیرین او مولوي عبدالکبیر هم شامل شوي دي. لبل خوا په افغانستان کې د مطبوعاتي رسنیو د ملاتړ سازمانونو له حکومت نه غوښتي دي چې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې د مذاکراتو په دوران کې د مطبوعاتو د ازادۍ په خوندي ساتلو باندې تاکید وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د حکومت په مذاکراتي هیئت کې د مطبوعاتي استازو نه موجودیت او د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو د امنیت د خوندي ساتلو په اړه د ژمنې نه کولو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. دا امریکا غږ واشنگتن دی، تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د یک شنبه په سهار ریپورت ورکړ په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 140 اویا تازه پیښې ثبت شوې دي. د مړو شمېر تر دې دمه 141 اتیا ته لوړ شوی دی. دغه وزارت وایي چې د کورونا د کوننس اوبای ویروس زیاتره پیښې اوس د هیواد په اطرافي سیمو کې ثبتېږي. په عمومي ډول یې کچه 30% ته لوړه شوې. د زابل ولایتي چارواکو په یوې هوایي حمله کې د 14 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړی دی. د حکومتي سرچینو په وینا دغه هوایي برید د زابل ولایت د شهر صفا په ولسوالۍ کې په طالبانو باندې شوی. د زابل د پولیسو د قوماندانۍ د امنیت مسؤول فدا محمد ترخیل امریکا غږ ته نن د یک شنبه په ورځ د چنګاښ په 9 وویل هوایي بمباري وروسته له هغې وشوه چې طالبانو تیره شپه د کابل قندهار په لویه لاره د حکومت د امنیتي ځواکونو یوه اډه ونیوله. نوموړي وویل چې په جنګ کې د پولیسو یو قوماندان وژل شوی دی. هغې دا وکړه چې 8 تنه پاکستانیان هم وژل شوي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ په ولایت کې د بې امنیتۍ او ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د مزار شریف د خاورو اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل چې دوی اوس د بل هر وخت په نسبت په خپلو کورونو کې د ناامنۍ احساس کوي. د پکتیا د ولایت د سروبي ولسوالۍ د امنیت قومندان له خپلو دریو امنیتي ساتونکو سره د سړک په غاړه د یومین په چاودنه کې وژل شوی دی. دغه ولایت د امنیت قمندانۍ یو ان شاه محمد آرین امریکا غږ ته وویل چې نوموړی پولیسو پر یوې پوستې باندې د طالبانو د حملې نه وروسته د خپلو ملګرو د مرستې لپاره روانو چې ماین یې له موټر سره نږدې وچاودېده. د بامیان په ولایت کې د بې امنیتۍ د زیاتېدو له امله دوو ساختماني شرکتونو په دغه ولایت کې د سړکونو د جوړولو په پروژو باندې کار بند کړی دی. خبری رپورټونه وایي چې څو تنه چینایي کارکوونکي هم نامعلومو وسلو والو تښتولي. د ننګرهار د ولایت د مدني ټولنو او د ځوانانو د سازمانونو غړو د کونړ په ولایت کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د بریدونو د غندنې په غرض نن د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 9مه احتجاجي غونډه وکړه. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. په ایران کې د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو له امله د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. کوم ویډیو رپورټونه چې په واشنگټن کې امریکا غږ ته را رسېدلي دي ښیي چې د پنجشنبې په شپه په سلهاوو کسانو د خوزستان په مرکز بهبهان کې سړکونو ته راوتلي وو. اقتصادي ستونزو له امله د ایران د واکمن رژیم په ضد شعارونه ورکړل. پر ایران باندې د امریکا د اقتصادیزونو او د کورونا د کورونوس اوبای ویروس د خبرېدو په سبب د دغه هیواد اقتصاد په ټپه درېدلی دی او خلک له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي ځواکونو د حکومت په ضد د پاسون په خلاف د دغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی. د دغه ښار خلک چې اکثریت یې سنی عربان دي د چارواکو د خبرداری باوجود سړکونو ته راووتل. د ایران امنیتي ځواکونو په شیراز او رشت کې د احتجاجي مظاهرو مخه ونیوله. د ایران پر موجوده مذهبي مشرانو باندې سیاسي مخالفانو تور لګولې چې خپل خلک په خوارۍ او ذلت کې ساتي خو په نیابتي جنگونو په غرض په منځني ختیځ او شاوخوا هیوادونو کې د شیعه ملیشو او سیاسي سازمانونو پر مصالح کولو باندې په میلیونونو ډالر هر کال مصرفوي. دا واشنگټن دی. د سعودي عربستان دولتي اژان اس پی ای د رپورټ لمخې د شنبه تر ماښامه پورې په سعودي عربستان او د منځني ختیځ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا د کورونوس اوبای ویروس پیښې په سرعت سره مخ په زیاتېدو دي. په سعودي عربستان کې برابر 2,50,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او روغتونونه له ناروغانو نه ډک دي. د شنبه په ورځ په سعودي عربستان کې د دغه وژونکي ویروس 550 تازه پیښې ثبت شوې. کورونا په ویروس باندې د مړو شوو ناروغانو شمېر 2,448 ته لوړ شوی دی. په ایران کې هم د کورونا د کورونوس په وبایي ناروغۍ باندې د اخته شوو ناروغانو شمېر اوس 2,1,6 ته رسېدلی دی او د مړو شمېر 10,999 ته رسېدلی دی. د چین د خبري اژانس سینهوا د رپورټ له مخې په مصر کې هم د شنبه په ورځ د کورونا کورونوس وبایي ویروس 699 مثبتې پیښې ثبت شوې او په دغه هیواد کې له 13 ورځو نه په اوسط ډول هر ورځ زر کسان پر اخته کیږي. په ترکیه کې تر اوسه پورې په 2,13,111 ناروغانو کې د کورونا ناروغۍ علامې ثبت شوې دي او د مړو شمېر هم تر دې دمه 15,350 ته لوړ شوی. له بلې خوا د قطر د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دغه کوچني او بډای عربي هیواد کې د کورونا د ویروس 411 تازه پیښې ثبت شوې دي او مجموعي شمېر 10,618 ته رسېدلی دی. 345 ناروغان مړه شوي او په عراق کې هم د کورونا د کورونوس اوبایي ناروغۍ مثبتې پیښې 90,200 ته لوړې شوې دي او د مړو شمېر تر دې دمه 3,691 ته رسېدلی دی. د جی شل یا شلو صنعتي او مخ په پراختیا هیوادونو د مالی وزیرانو د بېوزلو هیوادونو د لنډې مودې د پورونو د معافولو او د سود نه اخستلو په اړه پریکړه ځنډولې. خو دغه ډلې د مالی وزیرانو د شنبه په ورځ د چنګاښ په 18مه په خپله غونډه کې چې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې وکړه بډایو پور ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو مالی مؤسساتو ته توصیه وکړه چې د لنډې مودې لپاره د بېوزلو او نیسمنو هیوادونو نه د پورونو اخیستل په موقتي ډول وځنډي خو د بل کال پورې ورته د مهلت ورکولو وړاندیز رد کړ. په عین وخت کې جرمني له بېوزلو هیوادونو سره د 3 میلیاردو یورو په ارزښت د اوږدې مودې پور ژمنه کړې. نړیوال واشي صندوق سکال د کورونا د کورونوس اوبایي ویروس له خپرېدو وروسته اعلان کړو چې له نسمنو هیوادونو سره مرستې په غرض استرالیا، جاپان، کاناډا او برېټانیا 1.1 میلیارد ډالر ژمنه کړې. خو د نړیوال مالی انسټیټیوټ د اداري چارواکو په وینا تر اوسه لا نسمنو هیوادونو رسمان د خپل پورونو د کمولو خواص نه دی وړاندې کړي. توقع کیږي چې د جیشل د مالی وزیران به سکال په اکتوبر کې بیا غونډه وکړي او په دې اړه به خپله وروستۍ پریکړه صادر کړي. تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
طالبانو ته نږدې منابع او امریکا غږ ته ویلي دي چې د دې ډلې د جګړې مشري د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب ته سپارل شوې ده او د دې ترڅنګ په سیاسي هیئت کې هم اووه نوي کسان شامل شوي دي. د طالبانو په رهبرۍ او هیئت کې د تغییر خبرونه په داسې وخت کې راغلي دي چې لا هم د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو د پایل نیټه نه ده نهایي شوې. حکمت سروش راپورټ راکړی دی.
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دغه ډلې له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره په خپل پلاوي کې نوي غړي شامل کړي دي. دغه سرچینې وایي چې شیخ عبدالحکیم، مولوي نور جلال، مولوي کبیر، مولوي نور محمد ثاقب، ملا شیرین، ملا عبدالغفار بدخشی او ملا قاسم ترکمن چې د طالبانو د نظامی کمیسون، علماو او رهبری شورا غړي دي په خپل سیاسي پلاوي کې شامل کړي. یو پخوانی طالب چارواکی وایي چې په سیاسي پلاوي کې د بانفوزه او پخوانی طالب مشرانو ګډون به د سولې پروسه ګړندۍ کړي.
دا ټول هغه خلک دي چې په طالبانو کې مشورو او مشران خلک دي. دا هم د بیاودی لپاره چې د سولې خبره شه په سهولت سره او په سمه طریقه او په سرعت سره دغه زی ته ولاړ شي او په سرعت سره مذاکرات وشي، په سرعت سره سولې وشي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د رهبر ملا محمد عمر زوی دیرش کلن ملا یعقوب د جګړې مشر ټاکل شوی چې د شننکو په باور ورسره په افغانستان کې جګړې هم زور اخیستی. د طالبانو د جګړې پر رهبرۍ او په سیاسي پلاوي کې تغییر د سولې پر بهیر څومره اغیز لري؟ د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې په تړاو خبرې کړې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روان جنجال د له منځه وړلو لپاره د ولس له منځ څخه یو درېمګړي ته اړتیا ده.
اوس اساسي بدلون دا پکار دی چې حکومت او طالبان ومني چې یو درېمګړي ډله د دوی په منځ کې منځګړي وکړي تر څو دغه اختلافات چې اوس ترمنځ پراته دي دغه له منځه لاړ شي. که دغه اختلافات له منځه ولاړ نه شي دا تغیرات جګړه نه شي سوکه کولی.
د افغانستان د مصالحې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت پلاوی خبرو ته تیار دی او په کار ده چې طالبان هم پلاوی تیار او خبرو ته حاضر سي.
مذاکره کوونکی پلاوی بشپړ چمتو دی، ټول چمتووالی نیول شوی دی. زموږ تمه ده چې طالبان هم هر څومره زر چې خپل حیات چمتو کولی شي د پروسې لپاره خبر دی او د پروسې سره مرسته کوي. موږ تمه لرو چې ډېر ژر د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي.
د بین الافغانی خبرو د پیل پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د طالبانو د 600 بندیانو د خلاصون پر سر د افغان حکومت او طالبانو جنجال دی. حکومت وایي طالبان د دغو کسانو پر ځای چې په حق العبدی جرمونو بندیان دي نور کسانو غواړي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی له غوښتنې سره سم د 15,000 طالب بندیان آزاد سي او تر هغه وروسته مذاکراتو ته تیار دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
آشنا رادیو درنو ریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې بدلونونه راغلي دي. مونږ د دې بدلون په ارتباط د نیوزویک د مجلې د خبريال او ژورنالیست سامي یوسفزي صاحب سره غږیدلی یو. سامي یوسفزي صاحب، دغه بدلونونه چې د طالبانو په مذاکراتي هیئت کې راغلي دي، د دې بدلون وجه څه ده؟
طالبانو څو میاشتې وړاندې پریکړه وکړه چې د قطر د دفتر یو شمېر غړي تغییر او تبدیل کړي او تقریبا نهه کسان دوی پریکړه وکړه چې دا به د قطر د دفتر غړي تو پرېږدي. د هغو غړو د مذاکراتي کمیسیون د غړو د ټاکنو لپاره دوی بیا ډېر وخته کار کولو، خو تر اوسه پورې په دې بریالي شوي دي چې څلور کسان پیدا کړي او نورو کسانو هم مشورې روانې دي.
مګر معلومه نشو چې د دې وجه څه ده. معلومه نشو چې د دې وجه څه ده. دا تغییر او تبديل خو یو وجه لري کنه؟
مسلې دي ځینې مسلې، ځینې کسان داسې دي چې په قطر کې دي، یو غوي ډېر وخت وتلې ده، عمر په لحاظ باندې ډېر سپېڅلې دي، یا داسې وي چې دوی د فامیل نور غړي د کټه د دفتر غړي ټوب لري، نو د دې لپاره دوی کوشش کوي چې داسې ونشي چې دوی کورنۍ ټول غړي دغه دفتر غړي وي. ول یو شمېر کسان دوی غواړي چې دوی په ځای باندې نوي کسان راوستل شي.
خو دا نوي کسان چې راغلي د سمې سوزه صاحب دا څوک څوک دي او دا څومره موثر دي؟
موثر او مشهور شخصیت چې دا وخت طالبان د لپاره یو طالبان او غټ مفتي ورته ویلي شیخ عبدالحکیم اسحاقزی ده، چې کوټه کې ډیره مشهوره مدرسه لري د کندهار ده. دغه یعنی دغه یو مذهبي او اهمیت ده. د نن علاوه مولوی کبیر چې طالبانو د کونسل معاون وو، همدا ډول د طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند د ذاتی امنیت مسؤول ملا شیرین اخوند ول چې هغه به هم دا خبرو د ټیم غړی شي، او طالبانو قاضی القضات نور محمد ثاقب دغه کسان تر اوسه پورې پریکړه باندې شوې ده. نور کسان هم ټاکل کیږي. البته ویلی شو چې دغه کسانو پراتک سره به د یو څو کسې یعنی یو څو نقطې مبهمې دي چې دا کسان مو شیخ عبدالحکیم که دا خبرو مشري کوي، نو پخوا خو دغه مشري شیر محمد عباس ثانیزي کوله، هغه به عادي فرد په ډول باندې راځي که نه دوی به یوازې د خبرو د یوې دور دپاره راځي. مونږ چې څومره اورېدلي دي دوی به یوازې د خبرو د یو دور دپاره راځي. همدا ډول اوس پورې دا هم معلومه نه ده چې شیخ عبدالحکیم به هلته د ملا برادر اخوند ځای ناستوي که نه
طالبانو او د افغانستان د حکومت د بین الافغانی خبرو دپاره هڅې روانې دي. د بندیانو تبادله تر ډیره حده ترسره شوې ده، لږه پاتې ده او دې کې هم هڅې روانې دي چې دا به حل شي. خو اصلي سوال او مهم سوال د افغانستان د ولس او خلکو دپاره دا دی چې دغسې بدلونونه چې په قطر کې د مذاکراتي هیئت کې یا د طالبانو په دې رهبرۍ کې راځي، دا به د سولې د خبرو دپاره څه ګټه وکړي؟
کسان چې راځي دوی ټول د طالبانو په مختلفو شوراګانو کې په ډېر مهم پوستونو باندې دي. د دوی راتګ به فکر کوم چې نور هم د طالبانو دغه مذاکراتي ټیم قوي کړي. البته دا بله خبره ده چې دوی باید د کورنیو سره ځي، د یوې ورځې د یو مذاکراتو یو دور دپاره به ځي. اصلا دا کسان ټول په پاکستان کې اوسېږي او د دغه کسانو شمېر زیاتېدل چې کورنیو په پاکستان کې دي، کله کله دا هم ویل کېږي چې ورو پاکستان غواړي چې د قطر دفتر دغه چارې او کارونه ټول بیخي پاکستان ته انتقال شي. پاکستان وایي امریکا هم دغه نظر سره ملاتړ لري چې تر څو پاکستان یو رغنده کردار وي، او پاکستان دا فکر کوي که دوی د افغانستان د مسلې یو حل راوباسي. امریکایانو سره وعده کړي دي چې تر 3 بلیون ډالرو پورې د پاکستان چې کوم امداد یا کومک ته چې هغه دوی د څه وخت راځي درولای دا هغه بیرته په حال حال کې بیرته ورکړي. دا ډول کداغه تړون کیږي نو په مقابل کې خلیزات لپاره هم یو ستر کریډیټ ده. حتی ویل کېږي چې د غواړي چې د ترامپ یا د خپل دغه مسلې له امله د نوبل نړیوالې جایزې ته ځان کاندید کړي. زما په خیال اوس تر وخت وړاندې دي، یعنی دا خبرې هر څه چې کېږي دا یو پلان شوې خبرې دي، خو عملي کېدل یې اوسه پورې لا ډېر وخت لري. او زه فکر نه کوم چې د افغانستان خبرې دي د بلغاري خبرې ډېر زیر پیل شي. یو طرف ته طالبان هم په دې سوچ کې دي چې ممکن په امریکا کې رژیم تبدیل شي، بل طرف ته افغان حکومت هم د امریکې د رژیم د تبدیلي سوچونه کوي. نو داسې امکانات هم شته چې د امریکې د انتخاباتو پورې دا بلغاري خبرې پیل نه شي چې هغوی ته لا درې میاشتې پاتې دي.
ډېره زیاته مننه سمیر سوزه صاحب کورم بدن په مخم خر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د کورونا د ویروس 104 راوی نورې مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې په دې حساب په افغانستان کې اوس د دې ناروغۍ د پیښو شمېر نږدې 15.5 زرو ته رسېدلی دی. بل پلو دغه وزارت ویلی دی چې په هغه ولایتونو کې چې د کورونا د ویروس نه مشکوکو معاینه شوو پیښو نتیجه له 15% مثبتو پیښو نه پورته وي، هلته ښوونځي نه پرانستل کیږي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
دا می روخته وزارت د یک شنبه پورس په شپاره ولایتونو کې د کرونا د وایرس د اوسلو سلور او مثبت په خوده سب خبر ورک چې ورسره په افغانستان کې پر دغه ناروغي دخته شو کسانو شمیر 15 دی جزره او سلور سو او دریش پته تانو ته رسیدلې ده. دا می روخته وزارت مرسیال وای نور لا تر کې وی چې په تیر سلیلی ساتونکو کې د کرونا د وایرس له ناروغي څخه 300 یو شپته تانه بیرته خشي وي. زموږ د هیواد
په ټول لابراتوار کې شپږ سو ادر دې شکمنې په حمایت شي ویل چې له جمعې څخه یو سلور سلور بیا
دا به روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوباز خبرېدو لپاره څخه تر نن یک شنبه ورځې پورې یو زر او یو سلو یو اتیا تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او درې زره شپږ سوه یو څلوېښت تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. دا وزارت وایي کابل او هرات په ګډون په تېره یوه میاشت کې د کرونا د وایرس د مثبتو پېښو شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا به روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په کلیوالو سیمو کې بیا د دغې ناروغۍ پېښې زیاتې شوې دي.
وقت وایرس کرونا در شهرها کمتر شده
په خارونو کې د کرونا د وایرس پیخي کمی شوی خو زموږ د سروې لومړنۍ شمیرنې ښیي چې د یو شمیر لرو پرتو ولایتونو په ولسوالیو او کلیو کې دا ناروغي ډیره شوې ده
بیشتر شدن.
د امروختي وزارت په افغانستان کې د کرونا په ناروغي دخته شو کسانو او هغوی چې پر دغې ناروغي مړ شوي د دقیق شمیر د معلومولو لپاره یو سروې کړي چې ټاکل شوی پیلې به د دې شمې په ورځ د کابینې په غونډه کې د ګډونوالو سره شریک شي او د خلکو د خبرتیا لپاره به د روانې پنجشنبې په ورځ اعلان شي. په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د کموالي وروسته تېره اونۍ کابینې د زمري د میاشتې په 15مه په مشهور ډول د ښوونځو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د پرانیستلو پریکړه وکړه. د کابینې په پریکړه کې ویل شوي چې تعلیمی موضوع د بیا پرانیستلو په اکړه وروستۍ پریکړه به د تعلیمي موضوع د پرانیستلو پر مهال د کرونا د وایرس سرایت کچې ته په پاملرنې د عامې روغتیا وزارت لخوا وشي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا وزارت به د ښوونځو او لوړو زده کړو د موضوع د بیا پرانیستلو پریکړه په هر ولایت کې د کرونا د وایرس د خپرېدو سرعت ته په پاملرنې سره وکړي. د دغه وزارت وایند اکمل سمسور خبریالانو ته وویل چې په هر ولایت کې چې د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو د معنی پایلې له 15% مثبتو پیښو څخه پورته وي پکې ښوونځي او تعلیمي موسسې نه پرانیستل کېږي.
باید دا ووایم چې تر اوسه پریکړه همدارده چې د زمري له 15مې ورځې وروسته حالاتو ته په کتو پریکړه کوو. په هغو ولایتونو کې چې د کرونا وایرس د خپرېدلو سرعت کم وي او د مشکوکو پیښو د معاینې د مثبتو پیښو فیصدي له 15% څخه کمه وي پکې ښوونځي پرانیستل کیږي، او په هغو ولایتونو کې چې د مثبتو پیښو شمیر زیات او د کرونا د وایرس د خپرېدلو سرعت زیات وي پکې د زمري د میاشتې له 15مې څخه وروسته هم خوانزی نه پرانیستل کیږي.
باز نمیشه.
تعمیر وختي وزارت ویچ اوس مهال په افغانستان کې د مشکوک پیښو د معنی د مثبتو پیښو پیصدي شاوخوا 10% ده. د تعمیر وختي وزارت چارواکو د خونزو او لوړو زده کړو د موسسو بیا پرانیستلو په اړه د سرګندونې په داسې حال کې کړی چې په کابل کې پروسه ونی کې یو شمېر هوټلونه د ودونو تالارونه او تفریح ځایونه په خپل سر د خلکو پر مخ پرانیستل شوي دي. د تعمیر وختي وزارت دا ډول اقدامات د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت لخوا د ترتیب شوې کړنلارې په خلاف بولي، خو حکومت تر اوسه دغه پرانیستل شوي هوټلونه او تفریح ځایونه بیرته نه دي تړلي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان.
د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې لسګونو کسانو نن د پاکستان په خلاف مظاهره کړې ده او وایي چې ولې په کونړ او نورو ولایتونو کې د هغې غاړې د توغندیو بریدونه کیږي. زبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ راکړی دی.
د غلسګونو لاریونوالو چې میرمن هم پکې وي د کونړ پر ځینو سیمو یې له پاکستانی اړخه توغندیز بریدونه وغندل، او د ننګرهار دور بابا کې د پاکستانی نظامیانو لخوا تازه درول شوې دروازې په زدم غک پورته ک وای ولست د افغان حکومت سکوتم د منلو نه دی او لاس پکار دی شي
او دا ډیورن دا 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 اغزن کرغیدن تاریخ زمون په د ولسونو په پسینه باندې تیر کړی دا مون هي ولسونو ته هغه کز مون خويندې دي کورونه دي هي شاته قابل د قبول نه ده دا تناز مون د پښتنو وظیفه نه ده په دې کې مون سره تاجیک رونه په شی رونه ایما رونه زار رونه ټول د مون سره په ټولو باندې دا غږ ده چې مون سره په دغه غږ کې مون سره ملاتړو کې زمون غږ په ټولو ولایتو کې دا غږونه اوچت کی دا سرقه مملکت ده دا سرقه نظام ده چې زما په وطن کې سیمه خاردار تیریږي تیریږي زما کولر کې زما شهید خلک شهیدان کیږي زما په تمامیت ارجی خپلاند کیږي زما سیاسي شپاتې دي زما نالري
دوی د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ اړوند ګمبيري څنډه کې د هوایي ډګر له جوړېدو سره مخالفت خود او ویل په دغه سیمه کې د کونړ د اوبو د مهار وختینه پلانو
موږ په ګمبيري کې هیڅ کله هوایي ډګر نه غواړو هوایي ډګر غواړو په ګمبيري کې نه غواړو په چپلیار کې غواړو چې ازمکه ورته مشخص شي او پرودات کې غواړو ګمبيره زراعتي ټل دی او غلطه موږ زراعتي پروژه پلي کول غواړو چې د کامورا په شهید شو د سردار داوود خان پروژه وه
لاریون کوونکو پر طالبانو غږ وکړ چې اوربندي وکړي او د جګړې د پای لپاره دی هڅې توند کی د کونړ په سرکانو ولسوالۍ له پاکستانی اړخه ورسته یو بریدونو کې اته ملکیان وژل شوی او نه نور ټپیانو چې افغان حکومت په دې اړه ملګرو ملتونو ته له پاکستانه شکایت کړي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټډیونه اوري په پکتیا کې یو شمیر منابع ویلي دي چې په دغه ولایت کې د ناپیژندل شوو کسانو لوري تختول شوی افغان سکه خوشی شوی دی د هندستان د بارانیو چارو وزارت هم دغه برمته شوی افغان سکه خلاصول تایید کړی دي او په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د ولسی مشرانو نه مننه کړې ده ابراهیم رحیمی په دې حق له راپور شا کړی دی
د زینو سرچینو په وینا د افغان سیک چې پورانو مینې دانسینګ سچین دیوا خودل شوی او کابو یو میشت مخ کې د پکتیا په سمکنه ولسوالۍ کې ناپیژاند وسلوالو تختولی و د حکومت ولسی مشرانو په حالو زلو را خوشی شوی د پکتیا حکومتي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمي بیان نه دی ورکړی خو د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل آشنا راډیو ته تایید کړله چې دانسینګ سچ دیوا روغ رمټ را خلاص شوی تاج محمد منګل وویل چې تر اوسه سرګند شوی نه ده چې دغه افغان سیک چا اول تختولی وو مګر زیاته کړه چې امنیتي ادارو په همدې اړه خپل تحقیقات جاری ساتلی
نو دا معلومه نه ده چې آیا دغه کار وسلوالو طالبانو کړی کاپ د غلول خو یا د اختیتابچانو لخوا دغه کار شوی مونږ په ولایتي اداره باندې فشار راوړی تر څو دغه قضیه چې څوک پکې لاس لري معلومه کړي چې دغه خلک ټول اولی افغان اهل هنود په تمکنې ولسوالۍ کې چې د غوی خپل د عبادتګاه ځایونو د جوړولو لپاره یا د ترمیم لپاره راغلی و وړل کیږي
د پکتیا د امنیتي منصوبینو په وینا نه دانسینګ تیر میاشت له کابل نه د پکتیا سمکنۍ ولسوالۍ ته د یو پخوانی درمسال د بیا رغونې لپاره تللی و چې بیا نه پیژاند وسلوالو و تختاوه په ورته وخت کې په ګردیز کې د جگمن سنگ بشردوست په نوم یو افغان سیک چې یونانی ډاکټر دی پرته د ډیرو جزئیاتو ورکولو آشنا راډیو ته وویل چې دانسینګ خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دغه راز د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر کړي بیان کې هم دغه برمته شوی افغان سیک خلاصون تایید کړی او په دې برخه کې د افغان حکومت او قومي مشرانو له هلو ځلو څخه مننه کړې ده دغه وزارت په خپل بیان کې دانسینګ سچ دیوا په کابل کې د افغان هندوان او سیکانو د ټولنې مشر یاد کړی او د هغه برمتنیونه یې غندلې او د ایدی تروریستانو کار بللی د هند بهرنیو چارو وزارت د غرض په افغانستان کې دغه اقلیت ټولنې په نخښه کول د خورا اندېښنې وړ بللی قسم حکومت د دانسینګ سچ دیوا تختونه د وسلوالو طالبانو کار بللی خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې نه یوازې د هغه په تختونه کې ښکیل نه و بلکې د راخوشي کولو په موخه یې خپلې هلې ځلې هم کړې دي تر اوسه د نوموړي د برامته نیونې مسؤلیت چا او یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوښ لسپارو. اوس د امریکا غږ.